د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکم تاسو د 1200 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 1200 څخه تر 1200 بجو په دې نیم ساعت کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. دوه تازه خبرونه راغلي، په هغې باندې به تاسو خبرو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه او دا خبرونه تاسو ته مخکې بوزو، رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو. عبدالحی کاکړ دلته په سټوډیو کې دی، هغه به تاسو ته د سیمې او د نړۍ حالات د خبرونو د لارې وړاندې کړي.
سر ټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دوه ډیپلوماټان افغانستان کې لا درکه سوي دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې نن سهار د پولیسو په مرکز برید کې شپږ وسلوال لوچل سوي دي. د برتانیې لومړی وزیر پرون تصدیق کړی چې د لندن په یوه لوړه ودانۍ کې لګېدلی اور په وړاندې د زموږ حکومتي چارواکو غبرګون ډیر ښه نه و. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دوه ډیپلوماټان افغانستان کې لا درکه سوي دي. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دا دوه ډیپلوماټان په ننګرهار ولایت کې د جون د 14 نیټې راسي اورک دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان جلال آباد کې د پاکستان کونسلیټ کارکونکي دي. دوی له افغانستانه پر سړک پاکستان ته تلل چې ورک سو. پاکستاني چارواکو وایي په دې اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې د ډیپلوماټانو د منډلو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر اوسه افغان چارواکو په دې حق لا څه دی ویلي او نه هم کمی وسوالې ډلې د دغو ډیپلوماټانو د تښتولو یا بل څه نه دي معلوم. د افغانستان په پکتیا ولایت کې نن سهار د پولیسو په یو مرکز برید کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. دا برید په ګردیز کې سوي دي. د سپین غر زون حکومندان پاسوال اسدالله شیرزاد مشالې ډو ته ویلي چې وسوالو دوه موټر درلودل. اول ګاډی د پولیسو لخوا وپیژندل سو. کله چې پولیسو موټر ته د ودرېدو وویل نو چاودنه وسوه، چې تر چاودنې وروسته یو شمېر وسوالو پلي برید وکړې. اسدالله شیرزاد تر اوسه په دې ویلي په دې برید کې د 50 سرتیرو د وژل کېدو او 9 نورو ټپي کېدو تصدیق وکړ. د نوموړي په وینا یو بل بریدکوونکي لا هم د پولیسو سره په نښته بوخت دی چې زر به له منځه یوړل سي. د ګردیز د ولایتي روغتون چارواکو رسنیو په سره په خبرو کې ویلي چې د پیښې د سیمې یو شمېر ټپي ولسي وګړي وروړل سوي دي. وسوال طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. پاکستانی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرمی خرلاسو دروازه نن د تجارت لپاره خلاصه کړې. د کرمی د بوډکی سیمې یو مشر ملک سید نصیر حسین مشالډي تویل چې د چهارشنبه پرز دیرش کسیزې جرګې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا ملیشه ځواک مشر میجر جنرال شاهین مزر سره ولیدل او د لارې پرانستلو غوښتنه یې وکړه. خو له دې سره جوخت د تری منګل ځایي مشر حاجي رحیم ګل وایي خوست او پکتیکا ته تلونکي لارې د هم خلاصې کړې.
تری منگل بارڈر نہ کابل چی دے 75 میل دے اوس پوری تغاوری نہ دے پکڑے کنی مخکم وا پی سر سر ملو شیو اوم تے دا وے چ خرلسے رور چ خلسی کی دی تری منگل ہم ہم سر خلسی کی دا تلڑے دے سر او دا وختن کو حکومت کا سوال کو چرا دا روڑیا خلوص کا
دا نور لاری سش کال د فروری پہ میش کی دا سند پاس سیون شرب کی پر مزار تر ماز جان مار کی بری درست تھڑل سوی وی. د خیبر پښتونخوا د ټکسټایل یا کپړو تجارو غاښ کړی چې حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړ نو وړوکی اختر وروسته به احتجاج پیل کړي. پرون په پېښور کې تر علامتي احتجاج وروسته د صنعتکارانو خبري غونډې ته ویل چې د حکومت د ناسمو تګلارو له امله کال په کال د رختونو پیداوار مخ په کمېدو دی. د پاکستان د رختونو د صنعتکارانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال ډو ته ویل د خزانې وزیر اسحاق ډار تر بجټ وړاندې کولو له مخه له دوی سره ژمنه کړې وه چې پوره کړې نه ده.
سو 180 بلین ایکسپورٹ وعدہ شیوا تا هغه کې صرف 10 بلین اعلان کړی دی ورکړی نه دی 25% څنګه ټن اور ټیکس زیات کړی دی او 2% څنګه فردر ټیکس کوم سره وعدہ شیوا زیرو ریټډ دی هغه موږ باندې 2% څنګه هغه ټیکس لګول.
صنعتکاران وایي د کپرو په نړیوال بازار کې د پاکستان په مقابل کې د بنگلاديش او سریلانکا کاروبار پراخ شوی دی. د هند افغانستان ترمنځ د درامداد او برامدادو ځانګړی هوایي دهلیز بنن فعال سي. په کابل کې د هند سفیر پرون مشال ډو ته ویلي چې په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي پرون مشال ډو ته ویل د اوس لپاره پروازونه له کابل نوې ډیلی ته پلان سوي، خو په راتلونکي کې به له کندهاره تر امرتسر او له هغه ځایه کابل ته پیل سي. د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایي دهلیز د پاکستان شاغلی حافظی د افغانستان او پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حالاتو ته په اشاره وویل د پاکستان حکومت لږ تر لږه د جنیوا کنوینشن پر اساس په دې کې خنډ نه سي اچولای. د افغانستان بلخ په 209 شاهین کلی اردو کې په پرونی حمله کې او امریکایي عسكر زخمیان سوي دي. دا خبر په کابل کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر خبر کړی او وایي چې حمله یو افغان عسكر کړی و. ناتو ویلي چې هیڅ بهرنی عسكر ندی وژل سوي او ټول زخمیان د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته لیږل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند مسیال محمد رادمنش بیگا مشال ډول چې حمله کوونکي د افغانستان د فوج یونیفارم اغوستی وو او په ډزو کې شدید زخمی سوي دي. د برتانیې لومړی وزیر پرون تصدیق کړی چې لندن په یو لوړه ودانۍ کې د لګېدلې اور په وړاندې د زموارو حکومتي چارواکو غبرګون ډېر ښه نه و. د لندن په دې لوړه ودانۍ کې لږ تر لږه 850 تنه مړه یا ورک دي، خو فکر کېږي چې زیاتره مړه دي. تریزا می له پیښې سمدستي وروسته د بیړنیو خدماتو، د روغتیا، د ملي خدماتو ادارې وسایل او د خلکو همکاري د هغوی تلولي وبلله، خو دې ویل چې د پیښې په ځای کې زموارو حکومتي چارواکو په مرسته کې نیمګړتیاوې وې. څو زره مظاهرچیانو د سپین په پلازمینه میډرید کې له محافظه کار حکومت غوښتنه کړې چې تر 13,000 زیات پناه غوښتونکي ومني. اکثره مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې هیڅ یو انسان غیر قانوني نه دی. دوی پرون د میډرید لوی څلورلارې کې مظاهره وکړه. د دوی په لاس کې لوی بینر و چې ورباندې لیکل شوي وو: موږ غواړو چې د دوی هرکلی وکړو، پلمې بستي، نور خنډونه ختم کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان له مخې په 2015 کال کې سپین د شاوخوا 13,300 کډوالو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 1,500 ته پناه ورکړې ده. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال بخښنه غواړو، په موسم او کرنسۍ حال خو نن نشته، خو له دې وروسته به رپورټونه واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل عبدالحی ککړ څخه مو خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستانی چارواکي وایي افغانستان کې دوه ډیپلوماټان تښتول شوې دي. په دې اړه تاسو ته تازه حال درکو. د افغانستان په پکتیا کې یو برید شوې ده. په دې اړه د خپل خبريال سره په تازه معلوماتو تاسو ته حال درکو. او په کورم کې ځایي خلک خوشاله دي چې افغانستان ته تلونکي لار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د روژې په هر میاشت کې د کرکټ سیالۍ کیږي او دا سیالۍ د شپې کیږي. یو کس وایي
د کرکټ مینوال چې هغوی په سره ګرمۍ کې روژې نیولې، څوک کارو کې بوخت دي، څوک په یو شي کې، نو شپې لپاره هغوی لپاره هم یو تفریح برابر.
د دې ترڅنګ دوه اونیزې خبرونه تاسو ته لرو. هیله ده چې تاسو را سره تر پایه ووسئ. اوریدونکو تاسو زمو غږ له مشال ریډیو ری په مشال ریډیو .com باندې هم موږ اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې دوه ډیپلوماټان یا سفارتکاران تښتول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. وایي چې دغه ډیپلوماټان د په جلال آباد ښار کې تښتول شوي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر لري.
اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د جمعې په ورځ په جلال آباد کې د سفارتخانې دوه غړي هغه وخت لا درک شوي چې پاکستان ته په سفر وو. بیان زیاتوي چې دا معاملې په افغانستان کې د حکومتي چارواکو سره راپورته کړي چې دغه غړي په حفاظت سره بازیاب کړي. بیان وایي چې دې لړکی ورته د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی چې د دې معاملې لپاره یې یو ډله جوړه کړي چې د لا درک شوو سفارتي غړو د بازیاب لپاره کار وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو یو بل تازه خبر ته سلرو چې د افغانستان په پکتیا ولایت کې نن سهار د پولیسو یو مرکز برید شوی دی او موږ سره زموږ همکار نجیب الله الوخیل د ټلیفون په کرخه دی. الوخیل صاحب، ستړی مشه او اوریدونکو ته به ډېر نور معلومات ورکړي.
ګو پاک سے تاسو او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار خواوشاش په نیمې بجې په پکتیا کې د پولیسو د 303 انغار په مرکز باندې یو شمېر وسلوالو برید کړی دی چې تر اوسه پکې د چارواکو په وینا شپږ وسلوال بریدګر وژل شوي دي او برید اوس هم روان دی. د سپینغار زون قماندان پاسوال اسدالله شیرزي شیبه وړاندې مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو دوه موټر درلودل. اول ګاډی د پولیسو لخوا وپېژندل شو، کله چې هغې ته توقف ورکړل شو ودرول شو نو هغې انتظار ورکړ چې بیا په تعقیب یو شمېر تلي وسلوالو هم برید پیل کړ چې تر ډېره وخته د سهار نه تر اوسه پورې دا برید روان و او بالاخره پولیس په دې باندې بریالي شول چې شپږ بریدګر ووژني. اسدالله شیرزاد وویل چې د دوی معلومات داسې دي چې شاید اووه کسان وي چې شپږ کسان وژل شوي دي او یو کس تر اوسه پورې ژوندی دی او هغه خپل مقاومت ته دوام ورکوي.
خیالو خیل صاحب، د دې برید ذمواري کومې ډلې منلې؟
نو وسوالو طالبانو رسنۍ ته په دې ارتباط باندې خبر پاڼه لېږلې ده او د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. همدارنګه ګواښ صاحب باید یادونه وکړم چې په دې برید کې ملکي وګړو ته هم تلفات رسېدلي دي. د سپینغار زون قماندان وویل چې په دې برید کې نه کسان ملکي کسان هم ټپیان شوي دي، البته ټپیان برتیران دي چې په دې کې دوی ښځې دي.
ډېره زیاته مننه الو خیل صاحب، ډېره مهرباني. او اوریدونکو، زموږ همکار نجیب الله الو خیلو چې د پکتیا د نننی برید په اړه خبرولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د دې دواړو تازه پیښو چې یو په جلال آباد کې د پاکستانی دوه ډیپلوماټانو غیبیدل یا لدرکې کېدل دی او دوهم د پکتیا برید دی، دا دواړه د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې د دې نوټ تفصیل تاسو ته وړاندې شوی دی. په مشال ریډیو ډاٹ کام وګورئ او که فیسبوک باندې یاست نو د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼې د لارې هم په دې اړه له نورو معلوماتو خبرېدای شي. اوس یو بل رپورټ زو په داسې حال کې چې په کورمه کې له نن څخه د افغانستان سره د خرلاچي لار د سوداګرو لپاره پرانیستل شوي. ځایي خلک وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو خرابېدو زیان باید دوی ته ونه رسیږي. د دوی په خبره د دې لارې بندېدو له وجې د ځایي کاروباریانو نقصان شوی او د خلکو په اقتصاد یې خراب اغېزه کړې ده، خو اوس خوشحاله دي چې لږ تر لږه دا لار د تجارت لپاره خلاصه شوې ده. طارق اورکزی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د خرلاسو لار بیا پرانستل شوه، خو د سیمې سوداګران وایي تیر څلور میاشتو بندیز ورته سخت مالي تاوانونه اړولې دي. د سدې سیمې سید جمال وایي که داسې کومه بده پېښه رامنځته کېږي نو حکومت دې بیا لارې نه تړي، ځکه چې له دې سره د دوی کاروبار سخت اغېزمن کېږي.
سوداوانی مو چې کوو کله چې مال ته ګاډی لوټ کېږي، څنګه ګاډی لوټ شي پېره دوی ته موته پیسې جمع کوو. دوی ته چې پیسې جمع نه کړي پورې مال موته نه کړي، چې پیسې جمع کړي بس خو مال یې مشو کنه
بلخوا. د تری منګل یوزای مشر حاجی رحیم منګل وای لکور می د افغانستان خوست او پکتیا او نور سیمو ته تلونکي هلته نور چې کمی لارې دي هغه لا هم بند دي، په کار ده چې حکومت خلاص کړي.
تری منګل بارډر نه کابل چې دی 75 میل دی او دا 2006 سب کیا دی کسٹم شتا دی اوسیا کسٹم ولا الکور موجود دی او دا قربری خلکو ته ډیر تکلیف دی. هم د مو کسٹم تا ګټه دی پاکستان ته نه او سب پوری تغاوری نده پکڑے کنی مخیم واپی سر و سر ملو شویو اون تا داوی چه خرلسه رول چه خلسی گی دی تری منگل خام خام سر خلسی گی دا تلانه دیو سره او سب پوری اغیر چه ذکر و نشو مگه ریون پاتیو.
دا بودکی سیمی ملک سید ناصر حسین مشال لڈیو تا ویل دا چهارشنبه پرست پا پیخور که دا دشکسیز جرگه پا غختنه دا خیبر پختونخوا دا ملشی زواک مشر میجر جنرل شاین مزار ارتا نن دا لار پرانستا چه پا ده شکری آده که بی.
چه باید یرا مطلع ده سمو تایی دا طول کوم تایی یو کسم کی دی رو کرالا ده سی تخپایی مترال رو کرالا دی نو اطول کوم سکوم بچی دی دا طول اید خوشاله که دا زون سر شریک لیو
د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبه په سیون شریف کې د لال شباس کلندر په مازار د ځانمرګي برید وروسته د پکتیا تری منګل او خو شهیدانو ډن لارې تړلې دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلې پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونه کتابو ته تکینی ټول تخفل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو ته زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدل شئ. دا اوس تاسو ته موږ د غزنه هم خبرونه کو نو که انټرنیټ لري نو تاسو ورشه زموږ خبرونه هم دا اوس له غزه واره. پاکستان افغانستان سره پر پوله چمن او تورخم کې د داسې ځایونو جوړول پیل کړی دي چې په کې به د تجارانو او اوښتونکو کسانو لپاره سهولتونه برابرېږي. د چارواکو په وینا دې کار سره د کاغذونو او اسنادو مسلې حل کیږي. خلک او سوداګریز مالونه به په اسانۍ سره دواړو خواو ته ځي. په اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي چې د جمعې په ورځ د خزانه وزیر اسحاق ډار په تورخم او چمن کې د ودانۍ جوړولو جایزې غونډې مشري کولو په وخت وویل چې دا قسمه پروژه سیمه ایزې رابطې زیاتولو او اقتصادي رهداري په حق له د حکومتي سوچ څرګندونه کوي. د نوموړي وینا وه چې د پروژې سرته رسېدو سره به نه صرف تجارتي هلو ځلو ته وده ترلاسه شي بلکې په تورخم او چمن پوله به د تګ راتګ پروسه هم لږ وخت اخلي. د ذکر ده چې دا ودانۍ جوړول د ترانزیت ټریډ مینجمنټ سیستم منصوبې برخه ده. په خبر پاڼه کې ویلې شوی چې غونډې ته آسیایي پرمختیايي بانک د پاکستان مشر وویل چې بانک یې د منځني آسیا ملکونو سره تجارت ته ودې ورکولو لپاره دې پروژې ته اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره دې سرته ورسول شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه عملي کولو سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ نه صرف تجارت ته وده ترلاسه شي بلکې تاجرانو ته ورپېښې ستونزې به ورسره هم راکمې شي. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت لا ډیر وړاندې دا پروژه سرته رسول په کار وو ځکه چې په موجوده وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتېدو پر ځای وخت په وخت کمیږي.
افغانستان او پاکستان ترمنځ کې چې کوم افغان ترانزیت ټریډ دی پاکستان ته همیشه لپاره ریزرویشن او خطر دا ده چې دا افغان ترانزیت ټریډ په تو باندې بارډر کراس کی او دغه بیرته به پاکستان ته راشي او دغه شان د سمګلینګ په تو باندې د پاکستان اکانومي ته او د پاکستان صنعت ته ډیر زیات نقصان رسي. نو دا کمپلیکس ترخم بارډر باندې او چمن بارډر باندې جوړ شي او په دې کې ون ونډو آپریشن یعنی ټول فیسیلیټیز او د دوه ملکونو په منځ کې چې کوم تجارت کې دا کم ضرورت دي هغه ټول په دغه ځګي باندې پوره کیږي. نو دا خو ډیر ښه اقدام دی. دې سره افغان ترانزیت ټریډ هغه فارمل شي د پاکستان ته چې کوم ریزرویشن دي ډیر هدف پوره په باندې قابو وموندلی شي.
د میراج الحق په وینا چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه وخت په وخت د دې خبرې گردان کوي چې په راتلونکي څو وخت کې به خپل منځي تجارت د 2.5 ارب ډالر ته رسېږي. که حکومت دا قسمه ګامونه پورته کړي او تاجرانو ته اسانتیاوې ورکړي نو امکان دی چې خپل هدف به ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو نه مشال ترانه لاندې بحث تر څنګ ځینې نور ونیس پروګرامونه هم وړاندې کیږي چې دوی تاسو په دې غړې کې اوریدئ شي. اوس هم تاسو له پیښور رپورټ درو په خبر پښتونخوا کې د کپڑے جوړونې صنعتکاران وایي د ټیکسونو زیاتېدل، د ګیس نشتون، د بجلی لوډ شیډنګ او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی تولیداتو قیمتونه زیاتېدل د دوی صنعت ته زیان رسوي. دوی پرون پیښور کې احتجاج او خبری غونډه کې ویل چې که مرکزی حکومت د کپڑے صنعت ته پام ونه کړي نو ډېرې کارخانې به بندې شي او له دې کبله به د خلکو اقتصاد ته زیان ورسي. غلام غوث نور حال درته وایي.
د رختونو جوړولو صنعتکارانو په علامتی احتجاج او خبری غونډه کې وویل چې د وفاقي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې په پاکستان کې د ټیکسټایل صنعت د زوال سره مخ دی. د ټیکسټایل یا نساجۍ یو صنعتکار محمد کامران شاه وایي پاکستان کې کال په کال د نساجۍ پیداوار او برآمدات د زوال په لور روان دي.
بنگلاديشو هغه ایکسپورت 7 ارب ڈالر نه 30 ارب ڈالر ته وختو اور مونږ 20 ارب نه 12 ارب ته راغلو. هغه یو داسې ملک ادا ټو 13 کالو کې شوې دي. اوس که تاسو کوم یو پروډکټ هم دنیا کې اول به تاسو مطلب اوریدو سو پاکستانی امریکې کې بس شاپنگ کو لاندې به لیکلی اوسه ٹی شرٹ میڈ ان پاکستان دی. اوس به تاسو ګورې سویٹر اوچتے ٹی شرٹ اوچتے پینٹ اوچتے میڈ ان بنگلہ دیش لیکلی یا میڈ ان انڈیا لیکلی یا میڈ ان ویتنام لیکلی.
د آل پاکستان ټیکسټایل ایسوسیشن د پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او اضافي ټیکسونو له وجې پاکستان کې د نساجۍ د صنعت په پیداوار باندې زیاته خرچه راځي.
بجټ نه مخکې مونږ سره میټینګ شوې دي او هغه مت عمل نه شوې. تاسو مونږ وویلو چې 180 بلین ایکسپورت مونږ تر وعده شوی وه چې هغه کې صرف 4 بلین حکم دی کنه مونږ ته ورک اعلان کړی دی. ورکړی نه دی اعلان کړی دی. دین علاوه حکم دی 25% حکم دی ٹرن اوور ٹیکس زیات کړی دی اور 2% حکم دی فردر ٹیکس حکم مونږ سره وعده شوی وه 0 ریٹڈ دی. هغه مونږ باندې 2% حکم دی هغه ٹیکس لګولو.
یو بل صنعتکار اپان عزیز وایي په صنعتونو د اضافي ټیکسونو له وجې په پاکستان کې په صنعتي شیانو جوړولو باندې زیاته خرچه راځي او په دې وجه پاکستانی مصنوعات د ګاونډي هیوادونو د مصنوعاتو مقابله نشي کولی.
دا جیغز ګیس چې کم دی په انډیا کې په سریلنکا کې په بنگلاديش کې دې ټایم کې 450-450 روپے ریټ باندې خرڅې کې لګیا دی. په پاکستان کې 600 روپے چې کم دی حکومت د دې ریټ یې خېدې او دین علاوه 200 روپے دې باندې فردر ټیکس پر باندې لګولې دې. هغه ټیکس نوم دیو جی آی ڈی سی خېدې. کم شې دلته په 100 روپے جوړېږي الته په 80 روپے جوړېږي په 70 روپے جوړېږي. صرف دې دل وجہ چې الته بجلی الته ګیس چې کم دی هغه ارزانه ده دې په وجہ هغه ترقی کوي لګیا دی.
په خبري غونډه کې د ټیکسټایل صنعتکارانو وویل چې د اختر وروسته به د وفاقي حکومت د ټیکسونو په ضد یو احتجاجي تحریک پیلوي او د هیواد صنعتونه به د ډوبېدلو نه بچ کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانه وي پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اعتراض پېښ چې مونږ چرچ یو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
مشال ریډیو اوریدونکو پښتون سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د پاکستان په د نیشن ورسپانه کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې کښالې پر بلوچستان د ممکنه اغیز په اړه لیکنه کړې. لیکوال وایي که بلوچستان د بهرنو هیوادونو د سیاسي ګټو ډګر وګرځي نو له دې سره به واړ له مخه له کړکۍ سره مخ دا صوبه یو ډول په دوزخ بدل شي. د مقالې لنډیز درته عبدالحی کاکړ وایي.
افراسیاب خټک دی نیشن ورسپانې د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې فرقیزه وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي بلوچ بیلتون پالو د حافظې جماعت الدعوا فعالیت او د افغان طالبانو د مشرانو شتون او چین پاکستان اقتصادي رهداري ته ورپېښو ګواښونو وار له مخه بلوچستان د کړکېچ سره مخامخ کړی دی. نوموړی وایي اسرائیل او سعودي عرب ویلي دي چې دوی به جګړه د ایران داخل ته وړي نو د ده په وینا د دې لپاره دوی درې محاذونه خلاصولی سي. لومړی دوی دواړه په ایران کې شیعه سنی اختلافاتو ته هوا ورکولای سي. دوم دوی کولای سي په ایران کې نسلي اختلاف رامنځته کړي او هلته د ایرانانو پر ضد بلوچستان، آذریان، ترکمن او کردان راپورته کړي او دریم دوی د ایران د اپوزیشن مرسته کولای سي. خو فرانسیس غټک وایي ډېر امکان دی چې اسرائیل او سعودي عرب د ایران په فرقیزه او نسلي تقسیم زیاته توجه ورکړي. د دې پوینا په ایران کې میشت بلوچستان سره چې په سیستان صوبه کې اوسي او له مسلکي پلوه سنیان دي او دوی له شیعه اکثریت ایرانیانو څخه ډېری زیاتی ګیلې لري. نو دې ته په کتو سره شایي سعودي عرب د ایران او پاکستان سنی بلوچستانو ته مالی کومک ورکړي چې د ده په خبره د پاکستان په بلوچستان صوبه کې وار له مخه سنی فرقیزه ډله چې ایران مخالفه هم ده فعاله ده. دغسې د حافظ سید جماعت الدوار ډله هم دا وخت په بلوچستان کې پښکارا کار کوي او وایي دوی به د پاکستان تحفظ کوي. خو د افراسیاب خټک په وینا که داسې وسي نو شایي بیا ایرانیان هم جواب ورکړي. د دې لپاره تهران کولای سي د بلوچ ملت پالو مرسته وکړي چې هندوستاني وار له مخه په ښکارا ملاتړ کوي او دارنګه کېدای سي افغانستان هم له دوی سره ملګری سي. نو افراسیاب خټک وایي که په بلوچستان کې دومره زیات بهرني هیوادونه شکل سي نو شایي دا صوبه بالاخره په دوزخ بدله سي. د دې په خبره که په بلوچستان کې د وینو تویدل زیات سو نو شایي د بلوچستانو پوره نسل له منځه ولاړ سي. افراسیاب خټک پښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري مستقبل څه وي. آیا پاکستان به یوازې د ټوپک په شپېلې حالات سموي او کنه د بلوچستانو د مسلې یو سیاسي حل بلټوي؟ نوموړی وایي نواز شریف د 2016 کال د دسمبر پر 24مه د بلوچستان په اړه د ټول ګوندیزه کانفرنس رابللو کړې وعده بیخي هېره کړې ده.
مشال ریډیو ریوریدونکو د روژې لپیل چې په جلال آباد کې د شپې کرکټ سیالۍ پیل شوې لا هم دوام لري. تېره شپه د دغو سیالیو دویم پړاو پیل شو او د اختر په شپه به فاینل یا وروستۍ لوبه ولوبول شي. دې لوبو ته په سلګونو کسان لیدو ته ورځي او ځایي ځوان لوبغاړي هڅوي. باز محمد عابد هم ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی.
د کرکټ رمضاني سیالۍ چې د کرکټ بورډ د سپینغر زون تر چتر لاندې پیل شوي، سلور شپېته ټیمونو په کې برخه اخیستې وه چې د هرې شپې په تیرېدو سره تی درې ټیمونه بهر کیږي او د اختر په شپه به د سیالیو وروستۍ لوبه ولوبول شي. په ننګرهار کې د سپینغر زون د کرکټ اداري مشر بختیار سایل وایي چې دوی هر کال په روژه کې ځکه شپنۍ سیالۍ برابروي چې د کرکټ لوبغاړي خپل تمرینونه جاری وساتي.
د دې سیالیو دوهم پړاو شروع شوی دی. د دې سیالیو عمده هدف دا دی چې موږ وکړی شو په روژه کې هم خلکو ته یو څه اسانتیا برابرې کړو، ځکه اختر نه وروسته بیا موږ ډېرې مهمې سیالۍ لرو. دا خاص په همدې خاطر باندې وي چې که یوه میاشت دوی په کور همداسې کښېني نو دوی په فټنس او د دوی په وجود باندې ډېر بد تاثیرات کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی او د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر هستی ګلابیت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پروژه کې د کرکټ شپنۍ سیالۍ هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره او هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه فرصت دی.
په جلال آباد کې یو ډېره سخته ګرمي ده او ننګرهار کې د سپورت لپاره دغه سهولتونه هم نشته لکه څنګه چې په نورو دنیا کې. نو دغه لوبې چې دي دا یو ډېر په درپورې اقدام دی، هم د لوبغاړو لپاره د کرکټ یو زمینه برابرېږي او هم د کرکټ مینوال چې هغوی په سړه ګرمۍ کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم د دغه شپنیو لوبو نندارې ته راغلی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېر ښه اقدام د ځوانانو دپاره او د خصوصا د ننګرهارانو دپاره. نو دې کې موږ ته ښه استعدادونه هم په لاس راځي او دغه بنیادي کرکټ افغانستان او پاکستان کې دا د ټینس بال نه شروع شوی ده. یو ډېر ښه اقدام یې کړی ده، ننګرهاریان هم ډېر خوند اخلي او نن موږ هم راغلي یو تاسو په شمول ډېر خوند کوي.
په ننګرهار کې د سپینغر زون کرکټ بورډ اداري چارواکي وایي چې د دغه سیالیو ګټونکي ټیم ته به د ټورنمنټ پر کپ سربیره نغدي جایزې هم ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو.com باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدلی شئ. او تاسو کولای شئ چې د فیسبوک او د ټوئیټر د لارو هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. که په ټوئیټر باندې تاسو مشال ریډیو در سره فالو کړئ، لا غزه تاسو تازه حالاتو ته، تازه رپورټونو ته، تازه خبرونو ته لاسرسي پیدا کولای شئ. همدارنګه د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه تاسو ترلاسه کولای شئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو، دولس نیمې بجې شي. رازیل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوه ډیپلوماټان په افغانستان کې لا درکه شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دا دوه ډیپلوماټان په ننګرهار ولایت کې د جون د 14 نیټې راهیسې غایب دي. اوس افغان چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې نن سهار د پولیسو په مرکز برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا برید په کردیس کې شوی دی. د سپینغر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد مشال ریډیو ټول چې وسوالو دومره دوه موټر درلودل او اولګاډي د پولیسو لخوا پیژندل شو. کله چې پولیسو ترته ودرید نو درېدو نو هغه وچاو دی. پاکستان چارواکو د پاکستان چارواکو د پاکستان افغانستان ترمنز د کرمی خرلاسو دروازه نن د تجارت لپاره خلاصه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ټکسټایل یا کپړو تجارت غاښ کړی چې حکومت یې غوښتنه ته پامونه کړ نو تر وړو کې اختر وروسته به احتجاج پیل کړي. دا خبر دوی پرون په پښور تر عالمتي احتجاج وروسته خبر اعلان کړی. د هند او افغانستان ترمنځ د درامداد او برامدادو ځانګړی هوایي دهلیز به نن فعال سي. په کابل کې پرون د هند سفیر مشال ریډیو ټول په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او اقتصادي اړیکې پراخې سي. د افغانستان بلخ په 209 شاهین کلی اردو کې په پرونی حمله کې وو امریکایي عسکر زخمیان شوي دي. د برتانیې لومړی وزیر پرون تایید کړی چې د لندن په ولوړه ودانۍ کې لګېدلی ور په وړاندې د زموارو حکومتي چارواکو غبرګون ډېر ښه نه و. څو زره مزارچانو د سپین په پلازمېنه مډرید کې له محافظه کاره حکومت غوښتنه کړې چې تر 3000 زیات پناه غوښتونکي دا ومني. دا مظاهره پرون شوي ده.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. دونکو تاسو ته اوسم د وادي سرسم اونیز خبرونه پرګنې وړاندې کوي چې انیسا جمل درته جوړي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیسا جمل سلامونه اومنه. اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې بلی سیمو کې اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی په مقبرو کې د مړو ښخولو لپاره ځایونه کم شوي دي او شمشان ګاټي یې د نشت برابر دي. په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه د اقلیتونو آبادی د 100 میلیونو نه زیاته ده چې پکې د هندوانو آبادی شاوخوا 2 میلیونه، د مسیحیانو 3.9 میلیونه او د سکانو 2.25 زره ده. په پېښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د دوی د آبادۍ په لحاظ سره شمشان ګاټي ډېرې کمې دي. دی وایي زیاتره هندوانو سکان په لرو پرتو سیمو کې میشت دي او الته شمشان ګاټي د نشت برابر دي.
زمون خلق چې دی هغه ډېر ډیسیبل دي. دا هغوی هیڅ مذهبي، سیویک اینڈ پولیټیکل اینڈ سوشل اینڈ ریلیجیس هیڅ قسم دا هغوی رائټس نشته دي او دا هغوی لپاره گورنمنٹ هم داسې اقدامات نه کوي. څنګه که تاسو میرن شاه یا پارا چنار په دې علاقو کې وګورئ نو په دې سیمه باندې چې دی هندوانو ډېره غټه آبادی موجود ده، خو هغه ځای کې دی خاص طور باندې زیات ایریا چې ایف سی سره دی نو په هغه کې چې دی هغه کم کالونیز دي. ایون دا هغه کې چې دی تاسو مذهبي فیسیلیټیز چې دی هغه نشته دي. مطلب دا چې سانه تعداد کې مونږ ته پکار دي هغه نشته دي. او که تاسو همدا کسې وګورئ که شمشان گھاٹ وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې صرف په مردان کې شته دی، په کوهاٹ کې شته دی او دین علاوه چې دی په اٹک کې دی. خو مونږ ویلیو چې هغه ورکو هغه صرف اٹک والا د دې لپاره ورکو چې رائٹس اینڈ ریچول په اعتبار سره زمونږ رسم او رواج تہذیب او ثقافت په لحاظ سره صرف اٹک کې ڈسٹرکٹ نوشہرہ کې کم دی، په دریاب باندې چې کوم موجود دی هغه صرف مکمل طور باندې یو شمشان گھاٹ دی. نور چې دی هغه سوزولو لپاره خوځښت
اور نور زمون د کریمینیشن چې دا ادا چې کوم دا غوډي چې وبو کې دا کول سپارل دا شي زونه نشته دي او تاسو دې خبرې سره د دې سنجیدي دا کول لګول شي چې د خیبر د پېښور کې دی هغه د خیبر پښتونخوا دارو خلافه دي او په دې کې شمشان گاډ نشته دي حالکه دلته د خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیات آبادې چې دی د انوانو هغه دلته دي او هم د کسې ک تاسو د پاکستان دارو خلافه وګوره نو په اسلام آباد کې هم شمشان گاډ نشته دي حالکه دې کې نه صرف دا چې د پټوهار او د پنجاب او د پېښور او د مختلف اضلاع خلک شي بلکې سن را دراغلي چې کوم ډیر خټ تعداد چې دی هغه د انوانو دلته آباد دي شمشان گاډ یا چې د زمونږ پاکستان چې دی هلته نشته دي
دا چې شمشان گاټو کې اندوان د مړي لپاره څنګه مراسم ترسره کوي په پېښور کې د اقلیتونو مشر رادیش سنگ ټونی یې پاړه زیاتوي
زمونږ شمشان گاټ چې کوم دنو دی کې یو ایریا مونږه مختص کړی چې هلته صرف مونږه مړه سوځو یو مونږه ستور جوړ کړی چې هغه کې زمونږ ستور کې لرګي پروت دي او یو زمونږ زیدسي چې هلته مونږه چې کوم دنو عبادت کوو تقریباً نو بس دا یو سلسله خو دا ټول مزبونو یو سیم دا چې مطلب دعا ټول دا پارا ده کنه نو هغه دعا دا پارا مونږ یو زې مختصری یو ورکوټ زې جوړ کړی یو شمشان گاډي چې هغه تم نو مړ کړو او یو مونږ لرګو دا پارا یو پارا سپور جوړ کړی
د سنو اقلیتونو په خبره چې دوی د شمشان گاټو لکمی سره مخ دي نو بیا اندوان خپل مړو سره سکوي هارون سره دیالې په اړه وایي
کومه چې کوم د حیثیت لري هغه مذهبي عقیدت حیثیت لري هغه سوزول دي خو سوزول داسې نه دي چې صرف هلته وسوځو دا زمونږ داسې چې پاکستان چې چونکې هندو ډامیننټ کنټری وا نو دلته هر دویم ګز باندې چې د هندوانو پراپرټي چې دی ریلیجیس هولي پراپرټي چې دی هغه مندر په صورت کې دی هغه پاکشاله هغه دھرمشاله گوشاله خو اوس چې دی زمونږ په دا دینه چې دی مونږ ته چونکې گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم ادارو سره چې دا امانت په تور باندې نو هغه مونږ خلکو سره مونږ خلکو په دغه کې هغوی ته نه دي هینډ اوور کړي چې هغه دا دا انسټیټیوشن چې دي دا مذهبي مقامات چې دي هغوی خپل خېخې ګړې دپاره لیونګ سټینډرډ اپګریډیشن دپاره هغوی سکول جوړ کړي انکریج کولو دپاره یا انسینټیو ورکولو دپاره یو زیم داسې نشته دی
سواد کې د سکانو د حقونو لپاره کار کوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا د مړی او غم په مکا د خپل مراسمو پاړوای کې د سکانو سوکمرشي ندی لومړی درې ورځې غم کوي او بیا لغرستو خپل نور مراسم تر سره کوي دی وایي
زمون کمیونټي د سره چې هغه په مختلفو کلو کې ملې لګ لګ کورونه یو څنګه موږ ور سټی چې دا هغه هغه سو کورونه دي تاسو خوازه خېلې کې دي دا چې ریکارډ کې دي زله خپل ځان ریکارډ کې اوسېږه ما زه چې زموږ دته کې کورونه دي چې پیر بابا کې دیوان بابا مختلف او دا چې موږ زموږ ته کوم دا دوه ډیسټریکټ دي په دې کې مختلف ژوند کې دا خلک زموږ دته کې اسوګ نه کوي او باقاعده لکه غم حادي څنګه چې زموږ غم شي دا چې زموږ رکی دا مسلمانانو نه باقاعده مو تارا دي دوه تا تارا زموږ دا هم تقریبا د چې موږ کوم غم کې وشوي نو اوا ولې درې ورځې موږ هم لکه مسلمانانو موږ دوه غان تر ازمنګ نه څنګه چې مسلمان درې ورځې دا کې دا څنګه موږ هغه په اړه موږ خپل دغه ځان چې بیا زموږ چې د پد سم ورځ باندې دا ورته وي د سم ورځ باندې موږ هغه ستانی خپل د ګرنځ د پاس کې دوه هغه موږ چې دا هغه ستان چې درې ورځې باندې نو څنګه ټول کومنيټي چې څومره زموږ خپل شدار لري هغه کې د لاسو ورځې بعد موږ دا هم تقریبا دا شي بیا د سره سمو می بیا شپږ میاشتې بعد موږ خپل تمور دجی داګه د پارا دعا کو دا کو د ګرنګ په پاک دی عمر سمونی په پاک دی ګرنګ مختلف واټو نه یغم کی دو او عبادت کو هغه او خپل کمیونټی کم دغه چې هغه غوند کو او دا کی نو کال پورې مله مونږ دا کو دا درې کم دغه کی ګنه سړی سره دی بعد څنګه څه بعد بیا کال بعد خپل کوم ورځې د پارا مله کې عبادت خپل الله باندې ګرنګ په باندې باندې او دا مو تاسو
د قبایلی سیمو د اقلیتونو مشر ویلسن وزیر وایي چې په فاټا کې د اقلیتونو آبادی د 150 زیاته ده او په دې کې بیا تر ټولو زیاته آبادی د مسیحیانو ده. دی وایي په ځینو قبایلی سیمو کې د مسیحیانو لپاره مقبرې نشته او هغوی خپل مړي بیا نورو ښارونو ته وړي، چې له وجې اکثره غریبو او بېوسله خلکو ته خپل مړي د ښخولو لپاره پېښور یا نوښار ته په وړلو کې ګرانه شي. دغه سی رادیش سنگټونی هم وای په پیښور کې د شمشان گاډ نه لرل لوجې خپل مړی اٹک یا نور خارونه تا اوړي. دی وای د گاډو کرایانی ډېرې زیاتې وي، اکثره خلک دومره وس نه لري چې خپل مړی شمشان گاډ تا ووسی.
شمشان گھاٹ پہ المنگا التا رسو کا نا دیر زمانے تو دیکھے اس ڈیر جات پاکستان سے کم دلتا ماحول ڈیر جات ایکسپینسو دیکھا نا کم سے کم ایمبولینس رکھ لی اگر 15,000 روپے رکھ لی اٹک تب تک رہتا ہے بس رکھ لی عمدہ کریں گے یہ عمر ان کی اسی نو تقریباً آگ اور خرچے سے کم دینا 70,000 ادا سے خرچہ اسی 1,00,000 پڑے گا نا موسم سے خلق پکی اگر برداشت کو بھی سے ایکسپینس تو زیادہ خلق سے کم دینا موسٹلی سرکاری خلق ہم پکے سرکاری نو کران دی یا سو کو جیسے الکان جاب لیس کی نو ہے کہ فیملی یو کس کار کئی نو ہے دا گورا رک بوج نہیں سے برداشت کو لے گا مجھے ایک سلسلہ کہ حکومت جمعوں میں سے مدد میں کہیں
اقلیتونا وای که څه هم تاریخي زینه د یو قام شناخت وي، خو په پاکستان کې د دوی ډېر سپېڅلې زینه د نورو تر قبضه لاندې دي. هغه یا خو سرکاري ودانۍ جوړې کړل شوي او یا هوټلونه. رادیش سنگټونی وای د پېښور په ګوره قبرستان کې د مسیحیانو قبرونه زیات شوي دي او هغوی نورو مقبرو ته اړتیا لري. دی وایي باید حکومت د مسیحیانو لپاره د مقبرو زینه زیات کړي.
یو خو اوس زمونږ چې کوم دا یونیورسٹی روډ باندې یو چیک پوسټ جوړ شو ګوره قبرستان سره جوړ شو کنه نو هغوی خو هغوی باندې دا هم پریشر اچول چې دا ځای لږ دن لګوي چې دا مونږ روډ کولاو کو او هغې چې کوم دی نو د خلکو هغې کې ناراضګي اختیار کړه چې یار مونږ سره آلریډي ځای ډېر کم دی نو مونږ څنګه تاسو دا تقریبا 10-20 فوټ دن نه ځای کولو کنه اوس چې کوم دی نو هغه آلریډي قبرستان قبرستان نہ علاوہ کرسچن کمیونٹی سره بل اډوزه نشته زمونږ کم سے کم تا په خبر حساب لګونو په خبر کې 70,000 د دې آبادی ده نو آبادی دې دورا آبادی کې صرف یو قبرستان ده ګورا قبرستان او دین علاوہ مطلب گورنمنٹ طرف نہ بل کو دین تو کتنے وہ کرے تھے کہ تا سوال تھا خفول ہے
د قبایلی سیمو د اقلیتونو د ستونزو په اړه مل چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نشو. البته د خبر پښتونخوا د اقلیتونو د یادو ستونزو په اړه د اوقاف او مذهبي امورو وزیر حبیب الرحمن وایي
سرمایہ چې هغه یو څو غره دا یو خبره بل ځای چې موږ بالکل دا قاعده اقلیه چینو را اوس موږ لا یقیا ته چې د پاره په چترال کې موږ هغه سره چې نو زه پریا موږ کارونه کوي دی د ګرځي چې په درمو سالو کې موږ کارونه کوي دا ټول موږ دی دا ګوره قبر سره خو دې بالکل د حکومت په لور تب ځکه دې دې کومې خخې چې دا لږه دې شایان دا غره مقبره ده دې 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 استعمال ځکه موږ په خپل اکثریتونو لپاره چې ځکه موږ یو څه غوښنه تقریباً
اقلیتونه وای باید د پاکستان حکومت دویم د اکثریت د نورو خلکو په سیر خپل وګړي تسلیم کړي چې دا شان دوی خپل مذهبي او کلتوري مراسم په اسانه تر سره کوي. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه کده خبرونه پاړه سره لری نو ضروري را سره شریک کړي. تر راتلونکي خبرونه پرې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
تړون
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر غوخه ما او تاسو ته اوس د وادي سرسم یو بل اونې ز خبرونه د نیمه نړۍ غوړان د کو د تاسو احمد شاه اعظمي جوړ کړي
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو په نوې اونۍ خبرونه د نیمه نړۍ ځخ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا صوبه د مودو راهیسې د ښځو په برخه کې اشاته پاتې دي. دلته زیاتره ښځې د کور په څلورو دیوالونو کې دننه ژوند تېروي او له سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. خو اوس یو شمېر پښتنې مېرمنې نه یوازې له نارینه سره اوژه په اوژه د ټولنې په بیلابیلو څانګو کې کار کوي، بلکې د نورو مېرمنو د رابیدارولو هڅولو او د دوی د حقونو لپاره به ډېر غشت دي. د نیمې نړۍ ژغ اونیز خبرونه د همداسې تنظیمونو په اړه ده چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو او د دوی د ځواکمنولو لپاره کار کوي. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې درته د قبایلي مېرمنو د خیر ښېګڼې ټولنې په اړه حال درکوم. د قبایلی مېرمنو د خیر شګړی ټولنه یا ټرایبل ویمن ویلفیر اسوسییشن په 1995 کال کې جوړ شو چې مشر د قبایلی سیمو یو طبي ډاکټره بیګم جان. دا تنظیم د پاکستان د پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان، شاهزاده وزیرستان او د فقیر ای پی اخیری خلیفہ لطیف توریخیل په مشوره جوړ شوی دی. بیګم جان د تنظیم جوړیدو حال په دا ډول بیانوي.
غلام اسحاق خان سره چکل زما میټینګ وشولو د تا ریټایرمنت په درې میاشتې نه بعد به د صدارت نه لاړو. نو ما ورته وویل چې زه د خپل قبایلي میندو خویندو خدمت کول غواړم. نو ده راته وویل چې په ډاکټري کې چې ته کلینک کوې لا نوکری کوې په دې کې ته د دې خدمت نه شې کولای. ته د دې خدمت کا کوې ته به یو فلاحي اداره جوړې. نو پر وخت کې زما خدای سره دمره تجربه نه ریټ کراس سره ما جاب کو. بیا زما استاد چې کوم هغه غلام اسحاق خان مخبره ته نصیب شي. بیا د دې ادارې نوم هغه کې خودو ټرایبل وومن ویلفیر اسوسییشن د قبایلی مېرمنو د خیر ښېګړې ټولنه.
نوموړی زیاتوي د غلام اسحاق خان په وینا خپل طبي کلینیک او لسره صلیب سره کار کول پریښودل چې دا ډول خپل ټوله پاملرنه د میرمنو د خیر شګړې لپاره جوړ کړل شوی تنظیم ته واړوي. دا چې تنظیم یې څه ډول فعالیت پیل کړی او د چا لخوا مرستې ورسره وسوي بیګم جان یې څه دا ډول تفصیل راکوي.
ما د ریټ کراس نه چکلا جاب پر خودو دیش زر روپۍ راته ملاو شوی وي. هغه دیش زر روپۍ چې کومې وي هغه باندې ما کورسۍ میز وا ټول ټول پینونه کاغذونه فلای تا منډارا سراواله بل منډارا سراواله بل منډارا سراواله 1995 نا زما با بس کلا ګوت خرڅ کړي کلا لاله خرڅ کړي کلا سکلا هغه بیا ما دا پدې پر کې او چلول. بیا د قسمت خبره وا بنظیر حکومت را وو بنظیر حکومت کې اورت فاونډیشن په مرغزار کې یو ورکشاپ ارنج کړو.
پدې کې زما سره د جرمن یا خزه ملاو شو روشن دین جو بایلو مې نو ما دا د قبایلو حقوق د خزو او د دې مشکلاتو دا ور سره بیان کړ نو ډیر مینیمم اماونت 5 لک پر ایئر دا د مالا پروجیکټ راټو
په فاټا کې کې یو خوا نارینه له یو شمیر تعلیمي روغتیاي عدالتي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي نو بل خو د دې سیمو میرمنې هم ډیر شاته پاته او لګنو حقونو به برخې پاته سوي دي بیگم جان وای د حالت په کتو هغه د هوډ وکړ چې د قبایلی سیمو د میرمنو د خیر شګړې لپاره به کار کوي او د دوی په کړاو جن ژوند کې به د بدلون هڅه کوي
اڅ په ماتیر شو نو ماوت د زما خپل مند چې کومې دي کنه په کار ته چې دا رڼا ته راوځي دا پشپک کې پاتې شو دي او په ما سر ته تیر شو چې د دې لپاره کومې د سیات په لحاظ د تعلیم په لحاظ د اویرنس په لحاظ زه کومه رڼا جوړول شي ما خپل کوشش کومه رڼا جوړول وال پروردګار عالم ده بنیا ده نیت شاله خو بنیا ده یو پالما شي کنه نو ما کوشش کو چې دا خ میدان تر اوځي او پوي شي چې بار را وتل ولې د پنجاب خزمانه زیاته د زما د قبایل خزانه نه د کراچۍ د سند خزانه زما د قبایل خزانه زیاته ده چې څومره کرچ څومره پویا څومره عقل څومره پیا ورتیا څومره همت لډکا قبایل پښتنه د بل نشتا چونکه خبره ده چې قبایل پښتنه تلاره باندې نو ما کوشش کو چې دیتہ د بندو نه خلاص شي او دی ورورو په دې کې راوځي
بیگم جان وای د قبایلی میرمنو د خیر شګړې ټولنه د شذ لپاره د فاټا لمړی تنظیم دی چې په دې سیمه کې په عملی توګه کار پیل کړ نو موږ زیاتوي دوی په قبایلی شذو کې د پوهې راوستو ترڅنګ په سیمه کې سکولونه جوړ کړل او د دایانو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل
ما په خیبر ایجنسی کې د دایانو ټریننګ شروع کړو کا پرتنګې ورته وای چې په غارونو کې خلکو سیدل او یو سکول مې سٹارټ کړو ورو 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 د تنظیم بیا بڑھای کولا بیا په دې تنظیم سره چې کله د جرمنیانو اعتبار وشو نو هغه بیا زما سره د جرمنیانو 2 لس کالا دا تنظیم و چلاولو په دې کې بیا فیډا راغلا او ویسټ منیسټر دا لندن والا دی په کې څه هیلپ وکړلو او مشرف په ګورنمنت کې یو دې دایانو پروجیکټ دا چلې دو بجاور کې سکولونه جوړ کړل په ممند مزارې چنه کې سکول جوړ کړل التن دایانې ټرین کړو میډیکل فری کیمپ پونه بم کول او بیا مشرف ګورنمنت کې چې ځکه لا د نېشنل کمیشن وومن سټېټس ممبر شوم د قبایلی سیمو طرفنا نما بیا چې خزو د شناختی کارت او د ووټون رجستریشن په دې ټول شروع کړل یا خزو شناختی کارتونه جوړېدل او ټول رجستریشن باندې پوه شوي یعنی اویرنس هم پکې راوستو د هیلت طرف ما فیسیلیټي ورکول دي ادارې کوشش کوو او د ایجوکیشن طرف نه کوشش کوو
په فاټا کې د ټولنیز جوړښت او د ځینو دودونو لکه بل د یو میرمن لپاره کار کول اسان نه و دا چې په یو داسې ټولنه کې چیرې چې اکثریت میرمنو له کور د باندې د وټو اجازه نه درلوده نو بیا بیگم جان څه ډول د دوی د ځواکمنتیا لپاره کار پر مخ وړي نو موري وای په لمړي سر کې له یو شمیر ستوند سره مخامخ شو او پرې نه شو دل سو چې له قبایلی میرمنو سره کار وکړي او دوی ته د خپل حقونو پاړه په هوا ورکړي
د ایجنسی نومم نه اخلم هغه ملک د وجره نومم نه اخلم یو وجره تا ورغلم دا لبنا تاجک دا زایما دا نرسا دا چورغلو موږ چې داسې ملک صاحب سره خبرې وکړو استاد د پی د مولانا صاحب سره خبرې وکړو نو په دې کې یو کثره پاتې دو وې چې داسې چل د چخپل خدمه د زموږ خدمه ځان سره د مکوي نو ما ورته چې ګورم ما خو چا درې په سر داسې صدر مې په سر دې تاسو خپل درنه کا بایلای ما داسې چې نه 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 دا خبره مونږ ته مرا کوي برحال د هغه سره ما دومره خبرې خوږی د اسلام د نگانه موکړې د روایتو د رواز د نگانه موکړې چې بیا د هغه ملک قضا زمونږ د تنظیم ممبر وا یو رپورټ بکس په مونږ په هر ایجنسی کې کې خودو هغه ته به مو وې چې تاسو به د 30 لک روپۍ ډونیشن وراچوي چې کومه قضا د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې لا په نور څه مشکلاتو کې سخت تکلیف کېږي نو دا پیسې به ورکوي چې هغه پېښور اسپتال ته را رسېدی شي. له بل داسې یو مشکل راځي نو دا فنډ به د هغې دپاره استعمالېږي. نو هغې ملک ښځه بیا زمونږ واړه واړه تنظیمونه به جوړول که نه، نو هغه تنظیم مشره شوه. بیا
که څه هم په دې سفر کې بیګم جان له بېلابېلو کړاوونو سره مخامخ شوی او ځینې وخت د ناهیلۍ څپې پراغلي، خو هغه وایي چې د پاکستان د پخواني ولسمشر غلام اسحاق خان تشویق او لمسونې دې ته نوی ځواک او هوډ ور په برخه کړ تر څو خپل کار او زیار ته دوام ورکړي.
یوه ورځ زه راغلم غلام اسحاق خان مغفرت نصیب کړي، د پلاستیک چپل مې په خو ډېر سخت ستړی وم، مال زمانه نه کېږي، دا ډېر ستړی کار دی. نو ده ډیر بد بد راته وکتل او ډیر راته غصه شو، وای ګوره ستا به لستونه شمېدلی، ستا به څادر شمېدلی، ستا به چپل شمېدلی، ته دې ته پروا مه کوه. زه ډایرکټ د پاکستان صدر نه یم جوړ شوی چې ته وایې چې زه ډایرکټ راواخستم د پاکستان په صدارت په کرسۍ کېناولم. ته به د قبایلي خویندو باندې دپاره سخت هم تېره، پشکنځاب هم تېره، او ښې خبرې به هم تېره، او ځان سره خپله ډوډۍ به مړې، تا ته به څوک نه در کوي، صد به نه در ته کوي، او بعض اوقات به داسې چې ښه مېلمستیا به در ته کوي، ته به دې خبرو ته پروا نه کوي. او بل مې دویم نصیحت در ته دا دی چې قائد اعظم نوټ ته به شاړی او مخ به ګورې. مطلب دا چې د پیسو تصور په مغزو کې مه راوله چې دا تنظیم د پیسو دپاره به چلېږي. دا تنظیم دا سوچ وکړه چې د دې ښځو د آینده ژوند د مخ په وړاندې تلو دپاره به چلېږي.
د بیګم جان په مشرۍ د قبایلي میرمنو د خیر ښېګړې ټولنې په خپلو فعالیتونو سره تر یو څه حده د قبایلي میرمنو په ژوند کې بدلون راوستی. د تنظیم د فاټا په بیلابیلو سیمو کې ښوونځي پرانیستل او د میرمنو د ځواکمنتیا، پوهې او حقونو لپاره دوی ته په بیلابیلو وختونو کې روزنه ورکړل. بیګم جان وای په فاټا کې د نامنۍ له کبله په 2008 کال کې د تنظیم فعالیتونه په ټپه ودرېدل، خو اوس هم دفتر لري او هر څه له جیبه ورکوي. نوموړی اوس هم په بدل رول کې په فاټا کې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي. پاکستان په 2012 کال کې د بشري حقونو قومي کمیسیون جوړ کړ او له فاټا څخه بیګم جان د کمشنری په حیث وګمارل سول. نوموړی وای که حالات سم سول نو بیا به خپل ټولنه فعاله کوي. د نیمې نړۍ ژغ اونیز خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به د میرمنو پر یوې بلې ټولنې بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، شاد او بریالي اوسئ.
شد سحر نتر ما خاما سړی سومانا ند آرام شین خوبنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی د بام پکوکا کټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرینی کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کرنا بیبی شیرینی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
سلام لب ور زما لے بنے دے وئی وئی جانا زما او سلام لب ور زما لے بنے دے وئی وئی جانا زما مخ دے پر خدف ولو دلے بنے دے وی وی لک شب نما چیتا سہر پا گلو وینا دے بنے دے وی وی جانان زمائیں او سلام لب ور زمان دے بنے دے وی وی جانان زمائیں بیا سرخی خورش ولی بنے دے وی وی لکا پواورو او چی دوی نو ساس کی وینا دے بنے دے وی وی جانان زمائیں او سلام لبے ور زمان دے بنے دے وی وی جانان زمائیں ساس کی دبا